سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون خبرها. یک گروه از ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش در کابل دو عضو نیروی طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. این جبهه شب گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که نیروهایش پس از چاشت روز شنبه موتر حامل نیروهای طالبان را در نزدیک منطقه سرای شمالی هدف قرار دادند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. گزارش شده که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه بازداشت و به مراکز اخراج از این کشور منتقل شدند. بی بی سی روز شنبه گزارش داد که برخی از پناهجویان با ارسال ویدیوهای به این رسانه گفتند که درست پیش معلومات نادرست در میان پناهجویان افغان منتشر شد که اداره مهاجرت ترکیه در استانبول به پناهجویان بدون مدرک اسناد اقامت می دهد. به گفته آنها زمانی که پناهجویان افغان به طور گروهی به این اداره رفتند، پلیس آنها را بازداشت و به مراکز اخراج منتقل کرد. حکومت ترکیه در این مورد هنوز چیز نگفته است. ترکیه در این اواخر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بی اسناد را تشدید کرده. ده‌ها تن بر اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در طبس در ولایت خراسان جنوبی ایران جان باختند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، در این انفجار ناشی از نشت گاز میتان دست کم 30 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این انفجار شنبه شب رخ داد. در ابتدا رسانه‌های ایرانی از یک کشته و عدم دسترسی به کارگران گیرمانده در تونل معدن خبر داده بودند. شبکه خبری الجزیره میگوید که نیروهای اسرائیلی اوایل امروز یک شنبه اول میزان با یورش به دفتر این شبکه در رام الله در کرانه غربی اشغالی دستور بسته شدن این دفتر را دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، الجزیره تصاویری از سربازان اسرائیلی را هنگام هجوم به دفتر این رسانه به صورت زنده در کانال عربی زبان خود منتشر کرده است. بر اساس گزارش، این سربازان دستور دادند که دفتر الجزیره برای 45 روز بسته بماند. نیروهای اسرائیلی در این باره هنوز چیز نگفتند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پیش از نشر برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کله مو کوم د داعش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داعش خراسان څانګې ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې، خو له دې ډلې سره د چلند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی توماس گرینفیلد، د چین استازی فو کانګ، د روسیې استازی واسلی بننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازیو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي، خو سوال دا دی چې داعش خراسان څانګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړني مشران یې لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشه. بیا د 2020 کال د اګست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته یې ریښې وڅخلولې، او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اورېدلی شي. راوشم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري شمامود به اخیل را سره دی د افغانستان د دفاع وزارت خونه سرپرست او دلته په استودیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی د دوړو هر کله کوم میاخیل سب ک لمړی تاسو ته راشو د داعش تر تهدید پوری د ملګرو ملتونو په ورستی راپور کې چې د جولای لنیمای را ورسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی په کې د ته اشاره کړی دی چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړی دي په بامیان کندز او کابل کې خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 و چې د دایکندی او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړی ده معاونیت مو کړی دی څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي
سلام دې ورسیږي تاسو ته ساسي قدرمن مېلمه او ټولو لیدونکو ته د داعش یا د نورو افراطی ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لوی ستونزه ده او د دې دوه عوامل دي اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون چې هلته ځوانان تربیه کیږي هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې دی هغه افراطی نصاب دی او دیو زیات مختلفې ډلې په دې کې دي نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي او دی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفار په مقابل کې او څوک چې د کفارو سره ناسه ولاړه کوي هغې ورسره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي نو دلته جنگي جنایي مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخداموي نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده چې یو د مدرسو کې کوم نصاب شي تدریسیږي او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده نو دې لپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي ښه شي ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسو ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلود د ننګرهار وضعیت خراب و حتی ولایت د سقوط په حاله کې و خو په حکومتوالۍ باندې مونږ فوکس وکړو بل اخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته نه ختم شو هغه جغرافیه د یو د منځ لاړه اما فکر د داعش هغه وخت ما په دا ویلو چې غواړي چې داعش فکر د منځ لاړ شي نو هغه باید حکومتوالۍ ښه شي اقتصادي رشد رامنځته شي او بل اخره قانون حاکم شي که دا نه وي نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو
دا بیا خپل څه په مهم موضوع ته اشاره وکړه ډیر خلک په دې باور دي چې نظریه په ټوپک لمنځ نه شي په فکر باندې لمنځ شي ګلیاس په د دایکندی او غور ترمنځ چې داعش هزار افغانان وشل طریقه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خبره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو درلود
وو دې باندې زیاتره کوم ګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د دا پروگرام په پیل کې موږ ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی نو دوی اوس دا چې کوم پیخي دي زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي نو زیاتره په داغي باندې دي حمله کوي او هغه مسولیت هم په غاړه باندې اخلي نو دا اوس وروسته یو په دې میاش کې مابخه د دوه پیخو ذمہواری چې دا هغه اسلامي دولت خراسان باندې چي دي هغه د دې منلې ده او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2014 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلويخ فیصد په پاکستان کې او شپږ سلويخت فیصد په افغانستان کې دغه دا بریدونه کړی دي.
اوسې د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې لټي ټي پی سره مځنه شخړې لرلې.
اوسم لري هغه اوسم شته هغه شخړې خوست ختم شي به نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان لانجه اوسم موجود ده. څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نو ناغه نمخ کې هم هغه د یو بل سره د غبیو لکه په یو بل بریدونه کول نو په هغه کې هم نشته په پاکستان کې دنه هم د دوه لړ دلی چدي د یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی او بل دوی څنګه میا څه خبر ډیر زبردست خبر یو کړی چې د ترهګری او دغه هغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو خو موږ ګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز داندې چې کوم ډله د تحریک طالبان پاکستان هغه دی نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره دا څه قسمه هغه کوي چې د خپل مخالفه ډله د اوس د داعش ده نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبر وکړل نو بالکل هغه سره په دې معنی چې کمزې کې ګوري نو نخته هم کیږي او د وسلواله ترمن دا هغه رواني هم وي
مننه میاخیل صاحب په د ګلیاس چې اشاره ورته وکړل د افغانستان کې هم پیغه وخت طالبان واکمنان نو تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قومندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل اغه وخت تاسو والی وي
نه زه په وخت کې
نه وي کنه خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې په یوه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو
خاور ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته د افراطی ډلې د په بازي وختونو کې هم فکر دي یو رقم تکتیکونه استفاده کوي انتحار انفجار حلالول د دولت په ضد باندې اقدام کول ان دا تکتیکونه د ټولو یو د افراطی ډلو نو همدغه افراطی ډلې تاسو ولیدل چې په خوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلک طالبانو سره یو ځای شول د طالبان نه خلک د داعش سره یو ځای شول د داعش سره نه ورسته خلک د القاعده سره یو ځای شول نو خبره ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطی ډلې او فکر دی نو دا بدلیږي نمونه سره بدلیږي را بدلیږي سره نو تکتیکونه د دې یو دی البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفه ډلې لمنځه ویشي ځکه په دغه افراطی حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده بیا امکانات زیات مهم دي او ورپسې هغه تکتیکونه چې دی و استفاده کوي نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک ته حکومت په ځد باندې جګړه کوله ویل چې افغانستان اشغال ده افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده مختلف شان دی ویل او دای ځوانان په دې نام باندې جذبول او بل اخره هغه جګړه دوام پیدا کړ مګر اوس هم تاسو ګورئ چې ان طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري دا هغه خپل مشروعیت غواړي دا هغه خپل امکانات غواړي نو هغه ډلې چې دی سره موافق نه دي هغه بیت د طالبانو مخالف کیږي
میاخیل صاحب وګورئ
نه دکې ورګه زما یو اساس پښتنه د میا صاحب نه چې آیا سمره هدا پوری دا ډله الته فعاله ده کوم پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نت ورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدون لپاره په هغه په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی چې په خوا به په جنازو بریدون کول په ودونی ويم کول په جرګو ويم کول خو اوس هغه ډیر ځنګړی غلري په افغانستان کې څنګه هغه دومره پیاوړی دی چې هغه په هغه مرکزونو یاد چې کوم واکمن دی د طالبان حکومت یا په هغه غمنی هغه بریدون او هغه رنګ زور ورکی
کوړی داعش خو افغانستان په چوکاټ کې ان دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي ځکه دیو د ننګرهار باندې سیمه ونیولې او تل ډیر ظلمونه وکړل خلک حلال کړل خلک په بمونو باندې کېنول نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دیو د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري البته افراد جذبېدل شي افراد یو دوه پنځه عملیات کولای شي اماده شي چې بیا جغرافي وي د افغانستان په ساحه کې امکان لري اما مخکې هم د دې او هغه مرکزیت اورګزایي د دې مشان په اورګزایي کې او دا غزه نه دی او تقوی کېدل او راتل د سپینغره پلمنو کې د خواته راتل او دا زینه یعنی نیولی وسره
میاخیل صاحب بخشی په تاسو اورغزیو ته اشاره وکړه په 2000 کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشرم د اورغزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه ووشه لیکن کبل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولی دي لویه برخه د پاکستان ده هغه مورغزیو ته اشاره کړې ده او یو ډیره لویه برخه د تاجکستان ده په تاجکستان کې ساس پاور دی ډلې څنګه نفوس کړي
هغه وخت چې په نګرار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې لویه برخه د پاکستان و هم د بیا یو برخه په خپل د افغانستان برخه او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي پدې کې و چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې سوریه پورې همدارنګه د هند پورې یعنی حتی د هند یو تعداد کسان هلته وو
بالکل وو بالکل تاسو خبره صحیح ده
نو په دې خاطر باندې خبره دا ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالي نور سیمه ده یعنی زمونږ گاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشد زیاته زمينه یعنی مسایده هلته ده او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسی حکومتونه نه دي حکومتولي خانه ده اقتصاد خراب ده نو دې ته زمينه مسایده دي نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې د سیمه مشکل ده او په دنیا په نورو هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل دی چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې موږ افراطیت په افراطیت له منځه نه شو وړلی دلته ټي ټي پي مسله ده دلته د ای ټي آی مسله ده د ایومي مسله ده حزب تحریر ده نور مختلفې توریستي ډلې دي دا په یو شکل د یو خپلو منځو کې دا ډېر څلوېښت کاله دي یعنی شریکه مبارزه کړې ده
او ګراوند هم پاتې شوی دی کنه میاسب وګوري دا ګراوند یو وګوري کامن ګراوند یو زمانی هغه مشي بده او څنګه تاسو ته خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمه ایز هیوادونه دي نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي او
تورونه لګي
او ما خبره دا څنګه میاسب ویل چې هغه د وجه نه دغه ډلو ته نور تخویت میلاویږي نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي هغه په خلاص مټ باندې هغه خپل کوم فعالیتونه دي هغه هم په مخ وړي نو دا مسله په پاکستان سره هم ده په هغه باندې په دې هغه باندې چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راواخلي چې په پیښور کې په یو غونډه کې هغه نازل مور چې دی هغه ترانې ته پانه شي د لوګه هغه یو بل هغه د خودسي وړو وړو مسلو باندې دوی دو هغه ته دي
چې کوم دا تورونه چې پوری کې اوس مثلا کله چې جمهوریت نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کا او افغانستان په پاکستان تور پوری کا اوس هم دا تورونه روان دي اوس وی ټي ټي پی
شروع کړه کوم شروع کې خو دا شی و چې دوړ قوت الکشن یو د جشن ماحول چې د جمهوریت ریاست کله حکومت هغه نو شخړی به وي پولی به بندې شوې د دوړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس پکې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه مراغلي دي دغه د دوړو خواو ولسونه
جګړې وي د ډیورنت پر کرښه باندې خوس کې څومره سهالو خو بیت میاخیل صاحب تاسو دا مسلې ته اشاره وکړه چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشینه ول کېدای تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ساسو وړاندې سره دا د مدرسو مسلې ته مخ کې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطر چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي د تاندیشن ښکارا کوي د تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ساسو وړاندې په څه وی چې څنګه باید د داعش مخه ونیول شي
زما وړاندیز مخکم دا و وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا و چې ترڅو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو وګدا مبارزه ته ضرورت لري او نګرار ته زما تاګم نه تاسو تک معلومات وی زه په اخیری کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کال د حکومت په چوکاټ کې نومه نو البته ما دیو ته ثابت کړ چې په موجوده امکاناتو او همغږي سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره مونږ کولای شو تغییر راولو اما غو چې د نګرار وضعیت د یو بے ثباته ولایت نه با ثباته ولایت ته شو او د امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه و او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شو چې دایښ مالته سخور شو تقریبا 22 ولسوالۍ د نګرار نه یعنی یویش امن شول یوازې یو حسارک په وخت کې پاتیو نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر امداد چې ترڅو یو مشروع ولسواکه قانونمند حکومتونه نیوي او اوس فرنتا چې وګوره افغانستان کې وضعیت سره قم ده تاسو پاکستان کې وګوره پوز حاکم ده دا کلونه کلونه کیږي او د خلکو وینیز بیخی او مختلف رژیمونه راغلل مختلف دغه راغلل خو قدرت د پوز سره ده نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري همدغه سیم په مرکزی اسیا کې چې تاسو وګوره الټر ډیکټاتوري نظامونه دي نو دلته یو تعداد کسان خامخا د حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي او هغه به چې کیږي د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي
میاخیر صاحب وبخښئ په امنیت شورا کې وبخښئ په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل یغه یو ویل چې د داعش تلمن جوړول له خاطر یو لاراداده چې له طالبانو سره همکاري وشي ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاتې دي او له دوی سره مخالفت لري دی وړاندې څه سره ګوري
تاسو مخکې په خپل مقدمه کې ویل چې مشکل باندې ټول پوهیږي چې په افغانستان کې افراطیت ترشکې الته افراطیت موجود دی مختلف افراطی ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی کمداسې پاتې کیږي مشکلات نور مرامسته کیږي نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هوادونو ترمنځ په خپل د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دي چې څه رقم د حل کی یو مسله هم دغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه ویسي او کنه زما په خپل فکر باندې افراط په افراطیت منځ نه شي کېدلی ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپل قدمو ته ورکول چې تاسو د کفارو سره باید وجنګیږئ او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسي کې تغییر رانه ولی الته یو قانوني اساسي نیوي یو قانونمند مشروع حکومت نیوي ولس خپل په نظام کې ځای ونګوري د سینې شکل چې د پیاده نه نیول تر سره پورې ټول ملایان وي نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري نو دغه په خپل افراطیت زمينه مساعده نو په نظام بیا بحث دار چې افراطیت په افراطیت مزه نشته
مننه مننه
سم نه ده په دې وخت کې همدارنګ د سیمه هوادونو نظر هم سم نه ده او د امریکای د نورو ځکه چې دیو یو مشخصه تګلار نه لري او دا د تروریزم په مسله کې عمومي هم ده
مننه میا خیل صاحب
د ټګل کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري
مننه ګلیاس تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی وو په دې کې تاسو د مايكل کوګلمن نظر اخیستی یو هغه څه وایي
بالکل دا چې کله د یولسم سپتمبر درویش کال پوره شوی نو پاغه په اساس باندې موږ دا کړو چې هغه تر هغه ورځ بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوی و نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده نو په هغه هغه باندې موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه موضوع باندې ډیر زیات جوهر نظر لري په اوس سره خبرې کړې و هغه کې مايكل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وډ رو د ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی دا او په زمنګ د سیمه هغه معنی نو هغه نو دا پښتنه ما وکړه چې آیا څومره هدا پوری القاعده ډله کمزور شوې ده نو هغه ویل چې قسم القاعده کمزور شوې ده خو نورې وسله والی ډلې او هغه پکې به په ځانګړي توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د یولسم سپتمبر په شان د پیخو یو اغلری د کولو توان لري نو هغه هم ډیر جبر اندېخنه او خود له پدې غمانی چې اسلامي دولت وسلواله ډله چې دا هغه یو خطر او یو غواغ دی په دې غمانی په دې برخه کې به په ځانګړي توګه مانی د سویلي شې خبره کو او د پاکستان خبره کو د افغانستان خبره کو د دوه هیوادونو خوري ځاتې ځپلې دي او نو وګورو د سیمه ایز هیوادونو دي کو تاجکستان دی کو ازبکستان دی یا دی خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنگ نه دی هغه بیا هغه کوم ګور میاخیل سه دغه خبره ته اشاره ورکړه زه به لګنور مغه کوم چې هغه اربن چې کوم غزوانان دی نو هغه هغه ځان ته جذب کړی دی او هغه خو هغه سلیپینګ هغه موډ کې دی لاله اوسم په کلا راغ دی او بل دا چې کوم ګورو دا زمنګ چې کومه ټوله منطقه ده دا یو دا نړیوال چې کله اندېخنی لري کې کپوهان دي ک نړیوال قدرتونه دي دا دوی لپاره دی وسلوال وغه لپاره بریډینګ گراوند لکه دا د کلونو راځي د لسیزو راځي دا علاقې چې دا دوی لپاره دا سید خوندې ځای وو دغه هر یو لحاظ سره نو زکه دا د ټولو د اندېخنې چې دی هغه په خپل زمانی سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دی هغه دا توان لرلی چې چیرې هغه یو سیمه د نړۍ امن ته لوی ګواخ پیښ کړي.
دا میاخیل سب ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډلې ډېره پیاوړې شوله، ډېرې سیمې نیم عراق تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شو. نو آیا اوس هم په اوسنی افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي، همکاري وکړي، لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت دا خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس ته ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش وشتلی شي. څنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسو هم د اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنگ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې څلوېښت کاله جنګونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوس هم روان دي، یعنې فکرونه اوس هم لاسم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوری هم شوی هم نه دی. تاسو وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کېږي، پیشرفته کېږي، ځکه ټکنالوژۍ نه دیو مې استفاده کوي.
ځکه خبره دا د ټکنالوژۍ والا خبره سمه ده،
ټکنالوژۍ نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون یې نه استفاده نه کوله، واټساپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده ترې کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه گاونډي هیوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دی و دغه غیر دغه افراطي مسلح ډلې د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا دریز دی میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپلی دی او هغه هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې کوي.
زما عرض دا چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوی یو عملی ته چې شي کې تاسو ګورې ایران دا مصالحه ډلې فاطمون زینبون دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشې لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغه سه پاکستان تاسو وګورې د لشکر طیبه د مجاهدین او طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلود، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دوړو هوادونو په پالیسي کې رانه شي، دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي. ځکه اوله مسله دا ده چې افراطی ډلو کې خاو خراب نشي، ټول افراطی ډلې دي. کومه ټوریزم خاو خراب باندې تقسیمو نتیجه نه ورکړي، نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم هغه پیلو هغه د ګډ بیر طالبانو اغه په خواوه یو خبره کوله دا خدي او دا بد دي. نو هغه غیم اوس ختمه کړي دا اوس وی چې نه منګه ټول د
نو خو اوس چې اوس چې ټي ټي پی په پاکستان کې هم دې زیاتې کړي خبره ختمه کړي دا کنه اوس ستونزه پدې کې دا کسرنګ
په یبه سره چې شي کې دلته سي په صحابه دا دلته نور ډلې دی جوړې کړي دی اوس یو په بل ځای کې استعمالي سره. نو په دې خاطر باندې دلته یو ستراتیژیک تغییر ته ضرورت دی چې دغه توریستي یا افراطي ډلې د سیاسي اهدافو لپاره غا ستراتیژیک اوم پالیسی حکومت دا غي لپاره استعمال شي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتولۍ باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. دا چې نشي کېدلی چې یو ډله حاکمه وي او ولس زپی د ولس د لپاره هیڅ خدمات نه ارزه کوي، حاکمیت د قانون حالته ناراضي، اقتصاد روشن نه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس حالته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ ده، لکه چې ډیر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډیر نورم ډلې دي لکه داسې نه دي چې صرف وسلواري ډلې دي، که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تاریخ له بیک دی هغه په دغه کې راووتل او په یو ویشو جوړ کا او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړو، بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړو یو پریکړه کړو هغه دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله خپل بیا ولیکله. نو دا میاخیل سم خبره سم ده
دغه فشارونه دته مو سواله دغه فشارونه بیرته چې بیرته حکومت ور سره ومني دا میاخیل سم نه پښتنه کوي میاخیل سم دا ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړل ک یو ګام حکومتونه راشاته سیدی ډالو ته دوی دوه ګام نور مخته کی دغه سن ده
ما مخکې عرض وکړ چې زکه دا د نګار تجربه زکه ز تکرار تکرار وایم چې دلته ته دلوته او افراطیت او هغه